درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واورئ. د افغان ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی د مور د ورځې په مناسبت افغان میندو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ په بیلو برخو کې د هغوی پر ملاتړ ټینګار کړی دی. رینا امیری پر خپل ټویټر پاڼه کښلی، دوی په افغانستان کې د مور د ورځې په ویاړ ټولو افغان میندو ته درناوی کوي او د هغوی د کار او تعلیم د حق ملاتړ ته ژمن دي. له ډیرو کلونو راهیسې د جوزا 24مه په افغانستان کې د مور ورځ نومول شوې او په دې مناسبت د میندو د خدمتونو قدرونه کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بیکاری زیاتوالی بشري ناورین ډیر کړی دی. د کمیټې پرون چهارشنبې په دې اړه په یوه راپور کې ویلي، د بیکاری وضعیت د معلولو کسانو ژوند تر ټولو ډیر له ناوړه حالت سره مخامخ کړی دی. د سره صلیب په راپور کې که څه هم د بیکاری د کچې ارقام نه دي لیکل شوي، خو په کې راغلي چې د افغانستان د وګړو 40% کافي خواړه نه لري او نه اویا سلنه په بیوزلۍ کې ژوند کوي. په راپور کې ویل شوي چې دغه کمیټه او نورې ادارې په بشرپاله خدمتونو لګیا دي، خو د اقتصادي ثبات لپاره د درول شویو اقتصادي پروژو بیا پیل او پانګونه مهمه بلل شوې ده. تر دې وړاندې د کارګرانو ملي ټولنې هم ویلي وو چې په افغانستان کې بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د هند حکومت پریکړه کړې چې افغانستان ته 40,000 تنه نور غنم د ایران د چابهار بندر له لارې ولیږي. د فاینانشل تریبیون په ګډون د هند یو شمېر رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي، د دغو 40,000 تنو غنمو لومړنۍ جوپه چې 2,500 تنه دي د همدې اونۍ تر پایه هرات ولایت ته رسیږي. هند له افغانستان سره د دغو مرستو هدف د بشري ناورین د مخنیوي هڅه بلل ده. د راپورونو له مخې هند تر دې مخکې هم 40,000 تنه غنم د پاکستان د ځمکنیو بندرونو له لارې افغانستان ته لیږلي دي. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد عملیاتو قومنداني وایي پر اودیسی ښار د روسیې په تازه راکټي برید کې چې پرون ناوخته وشو لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا روسي پوځیانو 4 کالیبر توغندي پر دغه ښار توغولي چې د تور سمندرګي په بندر کې پر زیرمه شویو موادو یوه سوداګریز مرکز او یوه ښوونځي لګیدلې دي. د اوکراین پوځ وایي ویرشته چې د استوګنې په یوه سیمه او د شار پمنس کې د یو فلورنزي تر نړیدلو ودانیو لاندې ګڼ کسان گیر پاتې وي. او د اروپا د پارلمان غړیو پرون چهارشنبه په عامه ځایونو کې د مصنوعي ذهانت پر اساس د څیرې د پیژندلو بندیز ته رایې ورکړې. د اروپا د پارلمان د 215 مخالف رایو په وړاندې په 315 موافقو رایو هغه لایحه رد کړه چې د قانون اجرا کوونکو ته لار پرانیسته چې په استثنایي مواردو کې له بایومتریک تشخیص څخه کار واخلي. بایومتریک هغو سیستمونو ته ویل کیږي چې د افرادو د هویت د معلومولو لپاره د هغوی د مخ، سترګو او د ګوتو د نښو په شان ځانګړتیاوي تجزیه او تحلیلوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسدالله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو ز اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ډیر پیغامونه د بزګرانو دي چې د اوبو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او زمين کې غوښتنه کړي چې د طالبانو حکومت او د غراز سوداګر باید د دوی محصولاتو ته په بهر کې مارکیټ پیدا کړي. دوی ویلي چې دا مهال د دوی د کرنیزو محصولاتو د اخیستو وخت را نږدې شوی، خو ویره ورسره ده چې د صادراتو لپاره به یې کار ونه شي او دغه محصولات به له منځه ولاړ شي. یوه اندېښنه دا هم ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن واکسین اوس کور په کور نه تطبیقیږي، بلکې یوازې په جوماتونو کې ماشومان ته ورکول کیږي. ځین اوریدونکو اندېښنه خودلې چې په جماعتونو کې د پولیو کمپاین سراسري نه دی او اکثره ماشومان له دغه واکسینه پاتې کیږي. تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټي ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړلو لپاره مهمې بللې دي. دغه ډلې هم ویلي چې دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خنډونه شته. په همدې تړاو درته یو ځانګړی مرکه هم لرو، خو اوس فایل ساسو په پیغامونو کوو.
د جمهوریت هغه طرز العملونه چې په هغه کې د دولت ګټې دي او د خلکو چور دی، هغه اوس هم عملي کېږي، نور شیان نه منل کېږي. مثال یو مثال مونږ تاسو ته درکوو، په قصابه کې مونږ د شرسازۍ نه کور اخیستی و. کور یې مونږ ته په 2000 نه په 1450 اووه نوي کې تسلیم کړی. مکتوبونه یې مونږ سره شته او د اوبو پیسې زمونږ نه 1450 نه حسابوي. وایي دا طرز العمل ده، که مصرف دی که نه دی مصرف، دا به مونږ ته راکوئ. اوس دا حلال څنګه شو، دا حرام څنګه شو، او دا څنګه حکومتونه دی چې کوم کې پیسې وي او د خلکو چور وي، هغه بیا نه اسلامي قانون غواړي نه شرعي قانون غواړي، هماغه طرز العمل غواړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي او ټولو خلکو ته معلومیږي، د افغانستان په اکثریت سیمو کې خصوصا په وچو صحرایي ولایتونو کې لکه هلمند، کندهار، زابل او روزګان، د زراعت او د څښاک د ټولو برخو ډیره زیاته برخه د اوبو منبع د مځکې لاندې اوبه دي. دا صحیح ده چې په کندهار کې د دالی بند موجود ده او په هلمند کې د کجکی بند موجود ده، خو هغه نسبت دغو ولایتونو او د دغو ساحو راځي ته ډیر محدود د مځکه خړوبوي. نو اکثریت مځکه او اکثریت زراعت چې دی هغه د مځکې لاندې اوبو څخه استفاده کوي، چې متاسفانه په دې وروستیو کې په اوسط ډول باندې تر 5 متره زیات د اوبو واټر ټیبل یا د اوبو سطح نورم کته کیږي. نو زراعت له سخت ناورین سره مخ ده، حتی انساني ژوند ته سخت ناورین متوجه ده. او زه یو کاره مثال در سره شریکوم. زه د روډ سافیس یا د صلح بنسټ په نړیواله اداره کې د اګریکلچر مارکیټینګ یا کرنیز بازار موندنې په برخه کې کار کوم. د کندهار اکثره ولسوالۍ له سخت وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي، خصوصا شاولي کوټ ولسوالۍ چې د انځرو ستره تولیدي سیمه ده. او تاسو ته معلومیږي چې نن سبا د افغانستان په صادراتو کې انځر ډیر پراخ رول لري، خو د دوی باغونه اوس د وچکالۍ له امله د وچېدلو په حال کې دي، او ډیری باغونه وچ شوي دي او ډیری وچیږي. تقریبا 80-90% باغونه کېدای شي سخت کال له سخت زیان سره مخامخ شي، حاصلات یې هم له منځه ولاړ شي. او د دې ویره موجوده ده چې مکمل باغونه خدای نه خواسته له منځه ولاړ شي. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې توجه راواړی ترڅو دغه عایداتي منبع د تل لپاره د افغانستان څخه محو نه سي. د شاولي کوټ ولسوالۍ او کندهار او جوار ولایتونه ولسوالۍ چې دي، دا د دوی اراضي او د دوی هغه توپوګرافي ته په کتو سره د کوچنیو او غټو بندونو لپاره یو مناسب فرصت ده. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې ډیره دغه وکړي، ډیره زیاته توجه وکړي. او همدارنګه چې زما مسیج وګنسي، د اوبو په سپما کې بزګران بیخي زیاتې اوبه مصرفوي. یعنی اوس چې په کوم سیستم، په نوي سیستم باندې بزګران اوبه مصرفوي، د یو جریب دپاره چې دوی کومې اوبه مصرفوي هغه که درته ووایم، د 100 جریبو دپاره کفایت کوي که په معقول او عصري ډول باندې وکارول شي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي، او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کړي او د امارت تر مشرانو پورې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل، ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي. خلک ډیر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دو انچ هندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دا کانال راته وکاږي نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه غنم په دغه اوی اوبه وکړي لس جریبه په وکړي هر حاجت پرې پور پوره کوي.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو او کارکوونکو سلامونه. نیکې هیلې وړاندې کوم. احمد خان مبارزم د هلمند ولایت ستاسو سره په اړیکه یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د هلمند ولایت شمالي برخې لکه نوزاد، مساکله، باغران ولسوالۍ چې دي، د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي. حال دا چې زموږ اوبه په سیندونو کې بهیږي او موږ ترې استفاده نسو کولی. د مځکې لاندې اوبه چې دي تقریبا په دغه ولسوالۍ کې 150 متره لاندې شوه شوي دي، نو د دې راکشل هم امکان نه لري او د خلکو اقتصاد چې دی ډېر زیات کمزوری دی. د اسلامي عمارت څخه هیله او ارزو کوو چې موږ ته بندونه وتړي، یا د بندو ځایونه او زیربناوې شته په دغه ولسوالۍ کې. بېلګه د هلمند د نوزاد د فرهاد بند شو چې دا په کم لګښت سره کېږي او ډېرې زیاتې اوبه د ذخیره کولو توان او طاقت لري. نو د دې سره دا هیله ورزو کوو چې دغه بند موږ ته وتړي، د دې سره به زموږ د نوزاد ولسوالۍ همدغه شان د واشیر ولسوالۍ او د ندالي او ګرشک ولسوالۍ ځینې سیمې به هم خړوبې کړي، نو دا خلک باید ټول ورسره وساسي. هیله ده چې دا زموږ پیغام تر لوړپوړو چارواکو پسې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.
زراعت پر برابر باندې غږیږو. دا زموږ د ولایت محصولات ډیر ارزانه دی، بیخي داسې دی چې د تیر کال په پرتله سږ کال مفت دی، څوک نه غواړي، داسې ارزانه دی. نو دغه پیاز مو بیا دغه زه دغه موضوع بیا راخلم او بار بار یې تکراروم. دغه پیاز په رسېدو دی تقریبا یو شل شپې به وغواړي. دغو ته تاسې کولای شئ دغه تجارت د رئیسانو خونو سره خبره وکړئ په دغه برابر چې دغه ټوله ډلې په دا ځمکه کې ورستېږي. په لکونه افغانۍ موږ مصرف باندې کړی، هر ګونی کور مو په 8000 او 9000 اخیستی دی تور کود. دا ډیر مصرف یې هم پر موږ راغلی دی، خوړلی دی مصرف. نو خدای پاک دې وکړي چې تاسې دغه زموږ رختر یو چا ورسوئ او دغه ته یو لار د صادرولو دغه پیاز ته برابره کړئ. دا په سرطان کې په ګرمۍ کې رسېږي، نو دا ټوله ورستېږي که خرڅ نه شي. خرڅېدا هم په دې پورې تعلق لري چې یو هېواد ته صادر شي. که صادر نه شي په داخل کې د افغانستان د سرخانې نشته چې دا وساتل شي، دا ټول خرابېږي.
السلام علیکم ورحمت الله. محمد خان مبارز هلمند ته تاسو ته پیغام پریږدم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هلمند پخوا د کوکنارو یو لوی تولیدونکی ولایت و، خو د نیکه مرغه خوشبختانه چې اوس د کوکنارو کښت په شکه صفر دی. نو د هلمند کروندګرو د کوکنار پر ځای بدیلو کښتونو او مختلفو کښتونو ته مخه کړې. څه بېلګه نوې بېلګه یې دلته په هلمند کې انجه او زیره ده. نو هلمند دغه حاصلات ښه حاصلات دغه تخمونه ورکوي او همدغه شان لکه پنبه چې سپه دغه هم ډېر ښه حاصلات کوي. خو موږ دلته چې یو بازارونه دغه توکو نه لرو چې بیا په ښه به یې وپېرو. نو دا ټوله داسې شی دی، مثال لکه انجه او زیره چې سوه په درملو کې کار دین اخیسته کېږي، که د هند یا د یو بل خارجي هېواد سره د دې یو قرارداد وسي، نو خلک به نور هم تشویق سي او د تریاکو د کرلو څه به لاس پخي، پر ځای به د حلال او پاک کښتونه وکړي. یو بل کالدار اوس موږ ډېر په عذاب یو، خلک یې دلته ډېر تاواني کړي دي. هیله د دغو د مخنیوي دپاره لکه څنګه چې ژمنې کړي، خو په عمل کې هغه ژمنې یوازې ژمنې پاته سوي دي. هېڅ سرک د افغانۍ نه دی لګېدلی، باید دلته افغانۍ مروج سي او د کالدارو د چلاو مخنیوی وسي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اورېدونکو ته شیخ زاهد ابن هلمند نوزاد څخه. نوزاد ولسوالۍ انار چې وه دا جهاني شهرت لري، هم دنیاوال په دې خبر دی چې نوزادي انار ښه انار. نو د دېو باغونه د دیمیان په شاوخوا کې او مرکزي ساحې ته نږدې او د څنګ کې اوس کلو کې 115 کاله کېږي چې کلي بادان کې هم دا خلکو باغونه ایښي. نو د مرکزي ساحې او دغه درې ساحې چې ما یادې کړې دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنو خو د خلکو سره هم په نیم حال سپله. نو د اوبو کمبوتی موږ د دغه څه دا غوښتنه کوو د عمارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د ده خلکو سره امداد وکړي، خیره بنسټونه ودې ته واسي چې دا باغونه یې ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې دې خلکو ته مشورې ورکړل سي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي. اوس خو د دغه باغ لرونکو سره هېڅ هم نه دي سوي، نو دا زموږ د بغلو لرونکو سره ما خبرې کړې دي، اوس ته دا پیغام ورته پرېږده چې ورور زموږ سره امداد وکړي. دا درې نقطې یقیناً په نوزاد کې په دغه ساحه کې دي انار، او دا چې داسې جهاني صاحب باندې شهرت لري چې ډېر ښه انار دي. تېر کال خو د کابل شرکتو د سنګ کې باغونه اجاره کړل چې دلته بیا یخچالي کانتینران هم راوړل، دلته دې ځای سویړو کابل ته، کابل ته دا واده و چې دا روس ته واستول، روسیې ته ولاړه، نو جهان ته دا انار ځي. نو زموږ د جهانیانو سم دا غوښتنه ده، خیره بنسټو سه ده چې په دې مورځ کې زموږ سره امداد وکړي، باغونو مراته پیپونو کې اوبه لرسولې وچیږي، د کودو او د دې درختو د روزنې پاله زموږ خلکو ته مشوره ورکړي. وسلام.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کوم وخت چې د افغانستان میوې ورسیږي، خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور، نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوې نه پرېږدي چې پاکستان ته داخل سي. په یوه او بله پلمه دروازه د اوتو په مخه تړلې وي، تر څو د افغانستان ټولې هغه تازه میوې چې باید نورو هیوادو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونسا سي. خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي، نو بیا زموږ یو شمېر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي، هغه بیا د افغانستان غنم په کانچنرو کې بار کړي او پاکستان ته وړي. په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس د شپې لخوا، حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بدیږي. متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي او د پاکستان لخوا بیا هغه وراسته وړه او دال راځي. نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق دې ترېنه مخنیوی وکړي او دا کسانو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. کوم وخت چې د افغانستان میوې وي، د پاکستان دروازه تړل کیږي، او کوم وخت چې د افغانستان غنم وي، نو بیا پاکستان دروازه نه تړي او زموږ افغانان متاسفانه چې ټول خپل غلجات او غنم هر څه چې په هیواد کې لري هغه د پاکستان لوري ته وړي. نو د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په مطلق شکل دي د غنمو د انتقال څخه، پاکستان ته د غنمو د انتقال څخه دي مطلق مخنیوي وکړي. او د ازادي راډیو له کارکونکو څخه غواړم چې زما دغه پیغام په وار وار سره نشر کړي.
دا د ملخانه موضوع چې د ورور دا وس موږ په کندهار ولایت کې شالوکوټ ولسوالۍ کې دا د شتم زکه چې په دې کې کم کم پیدا شوی دی، خلاصي ډیر نه دی، په یوه سیمه کې نه ست چې ډیر پیدا شي. دا د زراعت لپاره او د اصلاحات لپاره ډیر غټ ستونزه ده او تاوان دی چې د جې علاج وسی، د جې دوا هر شي چې د جې علاج وسی دوا ورته پیدا شي، د جې باید موږ څنګه علاج وکړو، د جې دوا باید څنګه موږ پیدا کړو، د کم ځای څخه پیدا کړو چې موږ د جې ملخان مخنیوي وکړو، د ملخانو ورکه کورور.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته تر سلام زما دغه یو پیغام دی، د ازادي راډیو کارکونکي که دغه نشر کې خدای پاک تاسو ته خیرونه درکړي، که دغه تجارت تر خونو تر مسلینو پورې دا خبره ورسېږي ډېر به ښه سي. تماس ورسره ونیسئ، تاسو کولای شئ د هرې لارې چې تاسو دې خبرولای شئ دا کار وکړئ. نو زموږ جدي او ضروری غوښتنه دغه ده چې زموږ حاصلات ثمر ته رسېدلي دي، لکه ترشاک، بانجان، بینډۍ، کوډو، پیاز هم نږدې دي. تقریبا د فراه ولایت پیاز به یو لس پنځلس تر شلو ورځو پورې په لاس ته راسي، غنم مو دغسې. نو دغه د همسایه هېوادونو څخه دغه شیان راځي، یا زموږ ملک ته د همسایه هېواد بزګران او کشاورزان خپل ترشک او بانجان او بینډۍ رایي پر موږ پر خلکو موږ پر ولس یې خرڅوي. دا زموږ خلک خپل ترشک او بانجان په باغ پل کې غورځي او پکښې لغتې د خشمه چې دا خراب شوي دي. نو دا به ظلم وي، خدای پاک دې وکړي چې ته دغه زموږ یو پیغام ورسوي چې په جدي ډول دغه د همسایهګانو بالخصوص د ایران د خوا دغه ترشک او بینډۍ او دغه شیان که راځي، ترشک وزه خبر یم چې راځي، خو نور شیان هم پیاز هم دوی ګوري دغه وخت چې زموږ پیاز ورسېږي، زموږ هر حاصل چې ثمر ته ورسېږي، دوی د هاخوا څه بس خپل شی رابر کرایي چې دا دلته ټمبسي، دغه زموږ تاجران او کشاورزان دا ناکامه شي او فایده ونه کړي او تاوانمند شي.
نو دو موضوع ته به نن په نظر کې اشاره وکړم. یو د پولیو واکسین دی. د پولیو واکسین مخکې چې کور په کور و، له زموږ په علاقه کې خو چې ما دغه سروې کړې وه، پنځه اتیا فیصده کوچنیان بالانه واکسینېدل. نو و چې مسجد پر مسجد سو دا فیصدی به 15 نور هم راکم دا به 50% تر راشي د 15 تر 50% پر نو دا چې د محترم مسولینو سازمان دا پښتنه ده چې دا کور په کور کې او داسې خلک ورته وګوماري چې خلکو ته عامه پهوی لا ورکړي ولې مسجد کې غږ کېږي څوک نه لري خلک خپل په کار سر وتلی دي چې مسجد ته ماشوم ورولي خو اکثر ورولي نه زنانه ورتلی نه سي په کور کې دونه څوک نه لري چې مسجد ته ماشوم ورولي دا موږ عملاً زوینه مو ورته ناره وکړي څوک ورغلی یا نه ځي دا دوه ټپاله موږ خپل ماشومان د واکسین څخه پاتې سوله چې موږ خپل کور سره لمونځ کوو ډېر باوړي والا خلک دي چې د هغه مسجد نه لري او بعضې په د دمانو کې پراته دي او بعضې دغه څوک نه لري چې مطلب دغه ورولي هلته ماشومان ورولي دونه څوک نه لري د کور سره نو ښه به دا چې کور په کور وي او ګڼ میشتې سیمو کې د زنانه خوندکانو څخه کار واخیست چې هغه بیا سرای ته تللی سي هغو عامه پاوی هم ښځو ته ورکولی شي او بل موضوع د یونیسف د صنفیانو یونیسف صنفان دغه و چې د ماشومانو خپلې لمونځ زده کوئ په ښه کې یو نظافت یې زده کوئ یو څه اخلاق او ادب یې زده کوله یو روزانه یو پسکوټ ورسېدی پلار خو یې په میاشت کې د پسکوټ بس نه لري چې ورته رانیسي دا د دوی دپاره یو غذا وه بل د دغه کوڅو څه ساره کوڅې ګرځې د امبارو د ایرو ډکې کوڅې د دغه کوڅو د ساتېرولو څه په ایرو امبارو کې د دغه څه د دوی د راګرځېدلو سبب ګرځېدی دوی خپله په یو نظافت باندې پوهېدل آینده په دغه صنفو کې خو تونه کې یا ډاکتران سي وي انجینران سي وي صرف د دوی هغه کومکه یا اولیا ورسره کېدله چې د دوی یو عامه پهاوی ترلاسه کړی وي د خپل ژوندانه په اړوند باندې نو د دې بندیز زما په فکر د راتلونکي نسل سره به دا ښه چلند نه وي د هغو سره به دا یو جفایي
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په بیلابیلو پیغامونو کې د افغانستان د اوبو ستونزه یاده شوې وه دغه راز د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې موضوع یاده شوې وه خو یوه موضوع دا وه چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن واکسین اوس کور په کور اکثره نه تطبیقیږي بلکې واکسیناتوران په جمعتونو کې دغه واکسین خلکو ته ورکوي چې په دې سره اکثره ماشومان له دغه واکسین نه بې برخې کیږي د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن پولیو د څلورمې پیښې په ثبت سره د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز خبرداری ورکړی چې ښایي د یاد ویروس پیښې په راتلونکو کې زیات شي هممهاله تازه د پولیو د مشورې یوې فني ډلې ټي ای جی راتلونکو شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره مهمې بللې دي د غیدل په دوه کې تر څلور ورځنۍ غونډې وروسته ویل د پولیو ویروس تر خطر لاندې سیمو کې به ټولو ماشومانو ته دغه واکسین د رسولو هڅه وکړي د غیدل ویلي دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خندونه شته همکار می خاطر پردیس د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز لمشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه کړي
زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي امارات د سیتنې وزارت افلی کوي بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي دا یو نه دی چې په کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي همداسې موږ سره ډبلیو ایچ او په دغه کې ده په دې کې د بی ایم جی ایف هغه چې دی دغه انتمونونکي اداره ده په دا کې د روټری والا شامل دي په دا کې نور ګوي والا دي په دا کې نورې ادارې شاملې دي بلکې خپله تمویلونکي ادارې چې کوم ولایتونه دوی تمویلوي صحي پروګرام نو هغه شامل دي نو تاسو د مختلفو مرجونه باید پوښتنه وکړئ چې تاسو څنګه کمپاینونه کړي دي دا چې یو کاس ته ورشي هغه د خلکو نظر دی نه پوهېږم چې خلک د کور په کور د ماسک ټو ماسک یا د سټ سایټ په تعریف پوهېږي یا نه دا بله موضوع ده خو دا تاسو
ډاکټر صاحب پرته د واکسین له تطبیق نورې هغه کومې جدي ستونزې دي چې د پولیو په وړاندې په افغانستان کې پرتې دي ستاسو موندنې په دې برخه کې څه ښیي
دا ډېره ښه پوښتنه ده بلکې اصلي وجه دا ده موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو په اوبو کې ورکو نو دا په دې معنی چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخه کړو. په هغې کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وي، نه ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په NGO یا په WHO یا په NSF کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا تمام وزارت دی ته متحد دی چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ دپاره موجوده ده هغه میل نیوټریشن دی. هغه ماشومان چې سوی ته غزي دي کله ته موږ واکسین ورکو واکسین نشي کولای چې دغه د وجود معافیت دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پاتې شي. دویم شی چې موجود دی هلته حفظ الصحه یا د صفا اوبو نشتوالی دی. نو که چېرې صفا اوبه موجودې نه وي خصوصا بټیکوټي ښه مثال دی، تاسو هلته کتلی شئ چې عملاً زه هلته لاړم هغه کوم حالت کې چې دوی ژوند کوي نو هغه د دې وایرس د مخنیوي لاره نه ده. نو دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویلي دي چې که چېرې دوی دې باندې کار ونه کړي نو هېڅکله دا وایرس منځ نه ځي. دریم شی چې څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي. هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر 15 کالو پورې کېږي دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکوو څوپره چې موږ بنیادي صحي خدمات ښه نه شي د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي موږ صرف په پولیو کمپاینونه ترسره کوو نو هلته روټین کمزوری کېږي. نو دا شی د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه شو.
ډاکټر صاحب په داسې حال کې چې په تېرې یوه میاشت کې څلورې مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو هم د دې مسلې شاهدان وئ، فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی و دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه مخکې موږ ډېر ښه هغه درلوده چې چانس درلوده که چېرې موږ مفتي سیمپل ورکړی وای نو اوس سل فیصده موږ دا ګرنټي کولای نه شو. د دې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. خو ښه خبره دا کېده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوي دي یا د پیښې مثبت شوي دي دا ماشومان پل شوي نه دي. نو دا یو ښه علامه ده ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولای شو.
د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز مشر نیک ولی شاه مومن و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ګرانو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ژمي لپاره پوره تیاری نیولی و او تودې جامې اخیستې وې. دا چې د ژمي موسم دی نو موسمي ناروغۍ کله ناکله انسانان ځوروي. د موسم بدلون د طبیعت ځانګړنه ده. رښتیا دا ده چې طبیعت زموږ لارښود او استاد دی او موږ ته رازده کوي چې په څه ډول ځان له طبیعت سره ملګری کړو او د خپل طبیعت ساتنه وکړو، ځکه چې دا زموږ د ژوندانه یوه برخه ده او نشلیدونکې اړیکې سره لرو. نو دغه اړیکې سمې وپالئ راشه چې زما د اوسیدونکو خبر واخلو چې پر څه بوختي.
ای وګلالی سوای مامانی زره چې لوبي وکړو.
دا راغلم.
ولې دې دومره ناوخته کړ؟
له کار مې و.
څه کار دی و؟
له پلار سره مې سبق ویلی.
ښه، دا خو به زم درځم، له مولوي صاحب نه به سبق وایم.
او خود راځه، نور ماشومان هم راځي.
اوهو، جاکټ او خولۍ دې مبارک شه.
خیرې سي؟
نامې خدای دې وي، دا څومره ښکلي دي.
مور مې ویل چې ښکلي در سره ښکاري.
هو، ډېر ښکلي در سره ښکاري.
پلار مې ویل چې سړی دې جاکټ دې اغونده.
هی درته ویلي ناروغه کیږم به نه.
دا مې پلار ماته په بازار کې اخیستي دي.
قیمته خو به یې نه وي اخیستي؟
نه، ویل چې په لیلام کې مې ارزانه واخیستل.
ښه ښه، اوس به دې ټول ژمی په کې ښه تېر شي.
ملالۍ، راځه چې اوس نو لوبې وکړو.
سمه ده، خو کومه لوبه وکړو؟
ته ووایه، په ټال کې وزنګو که ناوکۍ واده کړو؟
راځه، ناوکۍ به واده کړو.
سمه ده، سندرې به موږ سره ووایو.
ته ښه وایې، خو کاشکې مو چمبم راوړې وای.
نن خیر دی، بله ورځ بیا چمبم راوړو.
ګلالۍ، هغه شخص نه دی چې دې خواته راځي؟
کومه دی؟ زه خو یې نه وینم.
هغه د چنار له ونې نه دی خواته.
ښه ښه، ومې لیده، دا څومره په خاوره خیر پیر دی.
هو، ته هلته په خاورو دوړې کې لوبېږي.
ته صبر چې زه پرې غږ وکړم. شمسه، ای شمسه،
څه وایې ګلالۍ؟
راځه دلته به لوبې وکړو.
نه، زه ستړی یم.
دا ولې داسې په خاورو خړ پړې یې؟
هلته په خاورو کې مو لوبې کولې.
نور ماشومان هم در سره و؟
هو.
راځه اوس به دلته لوبې وکړو.
ګلالۍ ښه درته وایي، دا ډېر پاک ځای دی.
نه، کور ته ځم، لږه مې تبه ده.
ښه، بیا خو کور ته لاړ شه، آرام به وکړې.
چنارګله، و چنارګله،
چنارګل دې جار شه. څه وایې کاکا؟ خوشاله
ته لږ دلته راشه.
کاکا خوشاله، لږ صبر راته وکړه چې دا یوه لپه د غنمو نینې وخورم، بس بیا به در شم. کنه
د غنمو نینې د داروشه، هغه در سره کېده، بیا به دلته وخورې.
ښه ده، کور دې له غویر ډک شه، خو د تلو خو به در شم. خو دا ووایه چې خبره څه ده؟
تو خو یو ځل دلته راشه، بیا به درته وایم چې څه خبره ده.
وایم په پکو څه چې د بڼو په څوکو به در شم. دا دی مخې ته دې ولاړ یم، اوس راته ووایه چې څه ته دې راوغوښتم.
ته دې مخامخ چمن ته وګوره.
مخامخ چمن ته؟ وای دا شکل ژړی.
زه م ورته حیران یم، شاوخوا څه شی لټوي، بیا کینی او ژاړي، بیا بیرته اخوا دیخوا ګرځي، بیا کینی او ژاړي، اوښکې پاکوي.
د ده دې کور نه غلۍ ډک شي، چې دا به څه ور پېښوي؟
خدای دې خیر کړي، زما خو ډېر سخت زړه پې وخوږي ده.
کاکا خوشاله، که دې خوښه وي دلته به یې راوغواړو، او د ژړا پوښتنه به ترې وکړو.
سمه ده، ورغکه.
عاشقه، ای واشق ګله، تا ته وایم. څه وایې چنار ګله؟ دلته راشه، کور دې له غلۍ ډک شه، چې بیا څه در پېښه ده؟
نه، هلته نه درځم، ته راشه چې زما ورکه سره ولټوو.
ښه ده، دا دی د سترګو په رب کې به در شم.
وایم زر راشه، ګوندې ستا په برکت خپله ورکه را پیدا کړو.
کور دې له غلۍ ډک شه. دادی ووایا، څه درنه ورک دي؟
چنار ګله، کولنګي چرک رانه ورک دی.
نو ته څه وایې چې دلته به راغلی وي؟
راغلی به نه وي، زه وایم چې دلته به یا پخې پرتې وي او یا بډکې.
وایم کور دې له غلۍ ډک شه. دا ته څه اوتی باوتی وایې؟ هېڅ مې سر پې نه خلاصېږي.
اوتی باوتی نه وایم و چنار ګله، اس نه چې مات مصیبت د خپل کولنګي چرک وخې را باندې خوړلې وي.
ښه ښه، اوس مې سر په خلاص شو. ته وایې چې مات به ستا چرګ غلا کړی وي او هغه به یې موږ ته حلال کړی وي.
او کنه، ایله دې اوس مازغو کار وکړو. هغه پیسې چې ما او تا او کاکا خوشحال ورکړي وي کنه، هغه به یې پټې کړي وي.
یاره، که دا بد خو یې کړي وي، بیا به یې زه هم خوښ شم.
بس ته د چرګ نخې لټوه، بیا زه پوهېږم او همت مصیبت.
دغه دي د چرګ پخې پرتې وي، خو ته یې وګوره چې دا ستا د کولنګي چرګ پخې دي او که نه.
بس همدا زما د ځواني مرګ کولنګي چرګ پخې دي.
وایم کور دې له غلۍ ډک شه، تا څه وپېژندې؟
د نورو چرګانو پخې هم خو هم داسې وي.
زه پېژنم یو خو منګولې پیسې کړې وې او بله دا چې د سپېر سره پیسې نه وراچولی و.
کور دې له غلې ډک شه، د سپینو زرو پایزیب خو پکې نه ښکاري.
خو هغه به ترې نه ایستلی وي او غلا کړی به وي که نه، سبا په ټول کلي کې ډنډوره غږوم ولاکې پرېږدمه.
نو ډنډوره د څه دپاره غږوې؟
د دې لپاره چې کلیوال همت مصیبت نه خپل حق راته واخلي، او که یې راته ونه اخیست دا کلی بیا تاسو ته پرېږدم او زما.
څنګه د دیوال ته څنګ لګولې د اوسګیروي کوي؟ ولې
چرپی ترورې نس مې درد کوي؟
وی ترور دې جوړ شه، ته صبر چې منګه مې کېدم. له کومې رئیسې د ناس خو دېږې زویا؟
لږ مخکې مې بابا.
وی دا خو قیم کوي، نو کور ته ولې نه ځې؟ چیک شه کور ته ځه زویا.
کور ته تللم اخ دلته راغلم نور نشم تللی.
وی جار جار ته صبر، زه امید ته غږکم. امیده زویا، وا امیده.
څه وایې مورې؟ دلته دننه په انګړ کې یم.
زویا ته یو ځل دلته د باندې راووځه.
ښه ده مورې، دا دی درغلم.
ما خپل کور ما کور ته ویسئ.
مورې څه خبره ده؟
امیده زویا، شمس مریض ده، د قندی ګل زوی.
څه مریضي ده
زویا؟ نسب خوږیږي او قیم کوي.
شمس ډیر په عذابي.
امیده زویا، زه خو وایم چې شمس په غیږ کې واخله او د دوی کور ته یوسه، لږ زر کا.
نه مورې، زه وایم چې هلته به نه ور وړو.
وایې زویا؟
داسې ده مورې چې دا څه موده مخکې د شمس پلار مریض شو، اوس هم په کور کې ده او خلک یې پوښتنې ته ورځي. که شمس په دې حال وویني ټوله کورنۍ به لا ورته خفه شي.
امید لالا، ما خپل کور ته ځه.
شمس ته مه خفه کېږه، تا به داسې ځای ته ویسم چې زر ښه شي.
نه، ما خپل کور ته بوزه.
شمسا تا ډاکټر ته وړو چې ډاکټر دې معاینه کړي، مرض به دې معلوم شي، دوا به درکړي، ګل غوندې به ښه شي. مورې داسې به وکړو چې شمس به دننه زموږ کره یوسو، لږ آرام به وکړي. که شمس د دوی کور ته یوسو مور او پلار به ډېر ورته خفه شي.
سمه ده زویا، شمس به دننه یوسو، خو ستا مقصد دا ده چې ډاکټر به دلته پسې راولو؟
نه، ډاکټر ورته نه راولو.
ما خپل کور ته ویسئ. مور پسې مې خفه شوی یم.
تا د خدای خرکې، زه دې هم داسې یم لکه مور. خاله دې جار شه. امیده زویا،
وایه مورې څه دې ویل؟
ته وایې چې ډاکټر نه راولو، نو کور کې خو دارو درمل نشته، دا به څنګه کېږي؟
داسې به وکړو چې اوس به شمس دننه کور ته یوسو، زه به په خیالي پسې ورشم، هغه به هم راسره وي. شمس به به کلینیک ته یوسو چې معاینات یې وشي.
کاکا خوشاله، کور دې له غلې ډک شه. دا دی د کلي میدانۍ ته خو راغلو، اوس ته امر کوه چې څه به خورو او څه به څکو.
چنار ګله، خبره دا ده چې اوس نو د عاشق څار کوه، هسې نه چې لیونتوب وکړي.
بېغمه اوسه، چې دا مازې ووینم لاسونه به یې ټینګ ونیسم، ډنګ ته به یې پرېنږدم.
هوښیاران وایي چې غوټه په لاس خلاصیږي، خولې ته یې حاجت نشته. د عاشق او همت خان ترمنځ خبره به په پرده کې جوړه کو.
کاکا خوشاله، ته ښه وایې، کنه عاشق ملامت نه دی. زه خو وایم چې پرېږده، دا همت مصیبت دې لږ رسوا شي، بیا نو
مه کوه. چنار ګله، د یو انسان چې پرده پټه شي دا ښه ده.
نو دا خو د همت مصیبت اول ځل نه دی، یو ځل مخکې هم نغې وریجې ترې غلا کړې وې. او هغه دی عاشق خو راغی.
عاشقه پام کوه، پام کوه چې ډول ته ډنګ ورنه کې. حالات چې نارګولا ور منډه کا.
سمه ده. واشقه، ګوره چې ډول ونه وکې.
ګوره چنار ګله چې نږدې را نشي درته وایم لرې شه خوش به کلاس اخوا شه
کلي والو تاسو ته وایم
ظالم عاشق دادی غاخونه دی که داری چوکی کور دی نغلی ڈکشا خلا زما ورغوی دی را تو سنائی کوئی ظالمه
اول بدت ویلی کنا چه نبرانی دیکی گی پا خبرانی پوئی گی تخو
عاشق زولی در تا گوڑاو زنه دې نیسم چې دا خبره ټول کلی ته مه کوه زه یې درته حلوم
خوشحاله ده څه خبره ده چې عاشق یو ځل ډول وډګوه او اوس تاسو ورته سوالو زارۍ کوئ
ملک صاحب حضرت خانه ته یو ځل دلته نږدې راشه چې د عاشق په دعوا او دنګله دې خبر کړو
ملک صاحب له ما سره ډېر ظلم شوی دی که تاسو کلیوال میغمونه خورئ نو له دې کلي نه کډه پاروم کډه
او خدای به هر مشکل اسانه کړي ته غم مه کوه له تا سره به هیڅوک هم ظلم ونه کړي
نه ملک صاحب ما سره ظلم شوی دی ظلم بالکل
وا شوقه کور دې غلې ډکشه خدا دی ملک صاحب حضرت خان هم راغی او کاکا خوشحال هم دی دوی بس هغه مخري
ملک صاحب تاسو راځئ چې دلته کینو په سړه سینه به د عاشق په خبره ځانونه پوه کړو او بیا به د روغې جوړې یوه مناسبه لاره ورته پیدا کړو خوشحاله ګل خبره دې وکړه راځئ چې دلته کینو ښه عاشقه اوس د خپله خبره ملک صاحب ته وکړه
کاکا خوشحال له ډېره درده زما په خوله کې لاړه وچه ده خبره ته ورته وکړه
کور دې له غلۍ ډک شه کاکا خوشحاله عاشق ښه وایي بسم الله کا دا د آدم خان او درخانۍ نقل ورته تیر کا
ملک صاحب خبره دا ده چې ما چنارګل او عاشق یوه میله جوړه کړې وه په دې کې مو همت خان هم را شریک کړه
ښه بیا څه وشول
بیا دا وشول چې همت خان زموږ په پیسو چرګ راوړاوه او له هغه نه یې موږ ته ښوروا تیاره کړه
ښه
خدای دې همت خان ته هدایت وکړي داسې ښکاري چې پیسې ځان ته وهلي او عاشق وایي چې زما کولنګي چرګ ورک دی داسې ښکاري چې هماغه موږ ته حلال کړه
همداسې ده ملک صاحب زما د چرګ پخې او بړه کې مې همدلته پیدا کړې چې همدلته مصیبت موږ ته ښوروا پخوله
نو تا د خپل چرګ پخې څنګه وپېژندې
پخې مې په رنګ پیسې کړې وې او بله دا چې د سپین زرو پیسې مې وراچولی وو هغه ترې غلا کړی دی
ملک صاحب د عاشق په خبرو کې ټکی دروغ هم نشته رښتیا وایي
احمد خان ښه کار نه دی کړی داسې به وکړو چې زه خوشحال به دا خبره جوړه کړو انشاءالله چې عاشق ته به خپل حق ورسیږي
خیر وسې ملک صاحب کور دې ودان
شمسه بچو څنګه یې
اوس لږ ښه یم
نس خو به دې درد نه کوي
نه ډېر درد نه کوي
قیم نه کوي
نه
فرزانې مریضان څنګه دي
ډاکټر صاحب خالد ښه دي بد نه دي
شمس څنګه دی
شمس له پخوانه ښه دی
ته صبر وکړه چې زه یې وګورم شمسه بچه ته د سترګې خلاصې که
آفرین
اول له خو به ښه شوی که نه
هو ډاکټر صاحب ښه یم
فرزانې د شمس معاینات یې راوړي دي که نه
اوس به یې راوړي هغه دی ورور یې راغی
خیال یې څه دې وکړل د شمس معاینات دې راوړل
هو ډاکټر صاحب دا دې را مې وړل
ته ما ته راکړه چې زه یې وګورم
ښه ده ډاکټر صاحب دغه دي دغه ډاکټر صاحب دغه
دا د معایناتو نتیجه خو هماغسې ده لکه څنګه چې ما فکر کاوه
ډاکټر صاحب مریضي خو به سخته نه وي
چې بې احتیاطي ورسره وشي هره مریضي سخته ده خو که احتیاط وشي بیا سختې مریضۍ هم جوړیږي
نو ته څه وایې ډاکټر صاحب څه مریضي ده
داسې ښکاري چې د شمس مریضي له ناپاکو اوبو او د ناپاکو خوړو له وجې ده شمسه بچو کله خو به د ناپاکې اوبه نه څښلې
نه پوهېږم ډاکټر صاحب
چیرته لوبې کوې
په کلي کې هلته د خړو اوبو یاله ده د هغې تر څنګ لوبې کوو
چې تږی شې هغه خړې اوبه دې کله څښلې دي یا په کې لمبېدلی یې
هو
په کلي کې ډېر ماشومان په خاورو دوړو کې لوبېږي د ویالې اوبه هم څښي
فرزانې کلیوال باید په دې باندې وپوهول شي چې ناپاکې اوبه ناپاک خواړه او په ناپاکو ځایونو کې ګرځېدل د ناروغۍ سبب کیږي
ډاکټر صاحب زه به په کلي کې ښځو ته ووایم چې د ماشومانو روغتیا ته ډېر پام وکړي
دا خو به ډېر ښه کار وشي دا د ټولو صحیح کار کوونکو وظیفه ده چې خلکو ته د ښه صحت لارې چارې وښيي خیالي وروره
مهرباني ډاکټر صاحب څه مو وویل
په دې خو وپوهېدې چې شمس ولې ناروغه شوی وه
او ډاکټر صاحب وپوهېدم شمس په ناپاکه ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه یې هم څښلې دي
های شاباس وروسته له دې به په شمس باندې پام کوئ چې د خپل صحت خیال وساتي.
سمه ده ډاکټر صاحب، په سترګو.
شمس بچو، ګوره چې بیا په ناپاکو ځایونو کې لوبې ونه کې، پاک خواړه خوره او پاکې اوبه څښه.
ښه ډاکټر صاحب.
خیالیم، زه دوا درته لیکم، دا به شمس ته واخلې، دوا به نه قضا کوي او په ترتیب به یې خوري.
سمه ده ډاکټر صاحب، بس په خپل وخت به دوا ورکوو.
فرزانې، ته باید د کلي ښځې په دې وپوهوې چې پاکۍ او صفایي ته پام وکړي او خپل ماشومان له ناروغیو وساتي.
په سترګو ډاکټر صاحب.
همدغه مخامخ د همت خان کور دی.
ښه ملک صاحب حضرت خان، اوس ته ووایه چې څه وکړو.
خوشحاله، زه خو یم چې دروازه به یې ټک ټک کړو چې همت خان دلته راووځي، بیا به خبر ورسره یاد کړو.
زه وایم چې دننه په حجره کې به ورسره کینو او په پرده کې به پوکو.
خو دلته هم څوک نشته، چې دننه حجرې ته ورشو بیا به د چای تکلیف کوي.
یاره د هوښیار سړي خو بلا واخلم. ګل خبره دې وکړه، بیخي مې په زړه ولګېده.
ښه نو چې داسې ده، زه به دروازه ټک ټک کړم.
خدای دې وکړي چې همت خان په کور کې وي.
ملک صاحب، ته خوشحال کاکا دواړه ستړي مشئ.
کور دې ودان.
په عزت اوسه همت خانه.
خیرت خو به وي؟ څه پیښه خو به نه شي وي؟
خیر و خیرت دی، بس هسې مو له تا سره یوه مشوره کوله.
چې داسې ده نو راځي دننه حجرې ته به لاړ شو، یوه پیاله چای به مو څښو.
د چای د جارشم، همدلته له دروازې دیخوا به کینو او خبرې به وکړو.
خو دا خو ښه نه ده کنه چې دلته کینو، ولې په حجره کې نه کینو؟
خیر دی، څه له بل ځای خو میلمانه نه یو راغلي. راځئ تاسو هم دلته کینئ.
راځه همت خانه، تم دلته کینه.
سمه ده. ښه ملک صاحب، اوس مو خبره وکړه، څه مو ویل؟
خوشحاله، خبره وریاده کړه.
همت خانه، ته ښکلی سړی، داسې به وکړو چې دا خبره به په پرده کې جوړه کړو، چې نه ته بدنامه وې او نه عاشق خپه وي.
څنګه؟ د څه شي خبره؟ زما او د عاشق خو څه دعوه او دنګله هم نشته.
ګوره همته، اوښان به په بډه نه وهي، عاشق د هر شي ثبوت لري.
د څه شي ثبوت؟
چې تا یې کولنګي چرګ غلا کړه، هغه پیسې دې ځان ته وهلې دي چې ما چنارګل او عاشق د چرګ لپاره درکړې وي.
خوشحال کاکا، دا خبره زه نه منم. عاشق د څه شي له مخې وایي چې ما یې کولنګي چرګ غلا کړی دی؟
هلته چې موږ او تاسو میله کوله، لږ اخوا د خپل چرګ پښې پیدا کړې وې، ویلې چې ما د خپل چرګ پښې په رنګ رنګ کړې وې.
دغسې په بازار کې ډېر داسې چرګان شته چې پښې به په رنګ رنګ وي. نو
که د عاشق د چرګ پیسې ورنه کړي، په ټول کلي کې به د سپکه بڼکه کړي. اوس هم زموږ خاطر وکړه، کنه ډولې وهه او ټول کلي ته اعلان کوه.
کلي ته ویل چې یا مې غم وخورئ، کنه دا ټول کلی در پرېږدم او بل ځای ته کډه وړم.
زه او خوشحال د دې لپاره راغلی یو چې ستا پرده وکړو او په کلي کې رسوا نه شي.
ملک صاحب، زه به پې فکر وکم.
په دې کې فکر مکر نه ځایږي. عاشق ته به یا داسې بل چرګ اخلي چې پې رضا شي، یا به د چرګ بایه ورکوي. او هو رښتیا، د چرګ په پښو کې د سپینو زرو دوه کړۍ هم وې. چې هغه ما عاشق ته ورسه، په خبره پوه شوې؟
خوشحال کاکا، څنګه دې خیال دی؟ عاشق ته یو بل واده مو نه کم. ما د چا چرګ مرګ نه دی خوړلی. عاشق ته ووایا چې لازې تر لندن اخلاص.
شبنم لورې، لکه چې ستړې کړې.
نه ترورې، ستړې نه یم. ښه ده چې د کور د ماشومانو لپاره خولۍ او ګلدوزي جامې جوړې کړم، ماشومان ورته خوشحالېږي.
په لاسونه دې برکت شه. ها، دا د چای پیاله ورته وڅښه، دمه به دې جوړه کړي.
خیر یې سي ترورې، ځان دې په زحمت کړی دی.
نه لورې، دا څه زحمت دی، ته په کار بوخته وې. تیارې جوش اوبه وې، ایله چای مې پکې واچو.
نام خدای دی وی، دا څومره ښه چای دې تیار کړی دی.
شبنم لورې، زه بختوره یم چې تا غوندې نګور لرم، د هر شي په قدر پوهېږي.
دا ستا غوندې د مهربانې خواښې له برکته په دې کور کې مې ډېر څه زده کړل.
چای په آرامه وڅښه، بیا به وروسته دا شیان وګنډې.
نه خیر دی، له چای هم خلاب کوم او هم په ماشین باندې دا پاتې شیان ګنډم.
صدیقې، میلمانه مانی؟ میلمانه دې هر کله راشي، سترګې مې روښانه. نسرین، ستړي مه شي.
ښه ده شي صدیقې.
اوهو، سترګې دې روښانه، دا دې ګور خو دې راغلې ده کنه.
خیر سی نسرین خورې، دا ډیر وخت نه وتللې، ما ویل یو ځل لاړه شي.
نسرین ترورې ستړی مشي.
شبنم، خدای دې د ښکلو بچو مور کا، لمن دې زرغونه شه انشاءالله.
آمین. نسرین په خوله دې برکت شه، خدای دې دعاوې قبولې کړه.
ترورې دلته دې بالښت ته کښېنه، دا پیاله هم در واخله.
ښه ده لورې، لکه چې په تیار دم شوي چای راغلم.
هو نوشه جان دې شه، صدیقې ترور مې تیارې شولی و.
نام خدای دې شبنم، دا خولۍ او ګلدوزي جامې تا جوړې کړې دي؟
هو. نسرین ترورې څنګه دي، خوښې دې شوې که نه؟
دا خو ډېرې ښکلې دي، خدای دې له بدو سترګو وساته. یو لاس د سرو دی، بل د سپینو.
دا یې په مهاجرت کې زده کړي دي. سنگین خوان به یې مرۍ وریښم او تارونه ورته راوړل، ورته ویل به یې چې کسب زده که پکارېږي.
شبنم بختوره ده چې د داسې ښه سړي مېرمنه ده. ګورئ که زما منئ، یو بل کار وکړئ.
ووایه نسرین ترورې څه وکړو؟
دا ښکلي شیان به په کلي کې ډېر ښه خرڅ شي، چې کلیوالې ښځې پرې خبرې شي، خپلو ماشومانو ته به یې درنه اخلي.
ته ښه وایې نسرین، په مهاجرت کې به هم شبنم ګلدوزي شوي شیان جوړول، خاوند به یې په ښار کې خرڅول، د کور کار مو پرې جوړ وو.
خو اوس چې خپل وطن ته راغلي یاستئ، دلته یې هم جوړ کړئ، د کور سودا به پرې اخلئ، که څنګه شبنم؟
ترورې ډېره ګل خبره دې وکړه، ما ته خو یې جوړول آسانه دي، خو یو ځل به مونږ ټول مشوره پرې وکړو.
کور دې نه غلی ډک شه چینارګله، دا څټفه ډېره درنه ده. هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې څټه په مله پورته کېږي.
او چینارګله، بیا څنګه له ځان سره بونګېږې؟
یاره منم دې عاشقه، شکر دی چې راغلې. ته راشه زوروره چې دا د غنمو بوجۍ د ژرندې تر دروازې یوسو.
په سترګو دغه ده ته راغلم. بابا، ته د غنمو بوجۍ ته خفه یې؟ ونیسه، د سترګو په رب کې به یې در سره واخلم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. بسم الله کا
سبا ده. بسم الله ونیسه.
دغسې بس هم دلته به کېدو.
خانو، تا د خدوس خبره وکړه؟ وده ویل چې خدوس په بده ورځ کې پکارېږي. نو اوس به معلوم شي چې کاکا خوشحال او ملک حضرت خان زما د کلنګي چرګ غم خوړلی دی او که نه.
ښه ښه، کاکا خوشحال او ملک حضرت خان دی ما ته ورلېږلي، او ستا خبره به یې ورته کړې وي.
هو، خود مې ورلېږلي دي. هغه دي راغلل، اوس به یې احوال راوړی وي.
وای غنم، خبره دې منم. یاره تکړه سړی، چې د همت مصیبت غوندې سرتنبه سړی سره دې دوا دې ځای ته ورسوله.
ته څه وایې؟ زما کولنګي چرکو څه خو چې ټپوس نه و، چې زه به یې پوښتنه نه کوم.
کور دې له غلې ډک شه. ملک صاحب حضرت خان او کاکا خوشحال خو دادا یې راورسېدل. تاسې دې پیتاوي ته کښېنئ، خبرې وکړئ، زه به په ژرنده کې غنم اوړه کوم.
بس بېخي مې خوښه ده، ته ورځه خپل کار دې کوه. ځه.
السلام علیکم.
وعلیکم ملک صاحب، ته او کاکا خوشحال دواړه ستړي مسئ.
کور ودان، ژوندی اوسئ. مه خوارېږي عاشقه، لکه چې د کلنګي چرګ بانګونه دی اوس هم په غوږونو کې ازانګې کوي.
بس څه ووایمه، همت مصیبت ته به خیرا نه کوم، بد به درته ښکاره شم.
عاشقه، خیرا ښې نه وي، دعا ورته وکړه چې خدای هدایت ورته وکړي.
کاکا خوشحال، هغه یو متل دی که نه، وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. چې کله همت مصیبت زما د کلنګي چرګ تاوان راکړي، بیا به دعا ورته وکړم.
دا کار به وشي وسړیه، حق به حقدار ته ورسیږي. خو ته به یو کار کوې چې زمون خبره به منې.
ستاسو خبره به خود منم، خو زه یو شرط لرم.
ښه نو، شرط دې څه دی؟
شرط مې دا دی چې همت مصیبت به یا د کلنګي چرګ تاوان راکوي، یا به ښه کلنګي چرګ راته اخلي. رښتیا، هغه د چرګ د پښو د سپینو زرو کړی هغه به اول راکوي.
دا خو به وشي، خو د ملک صاحب مقصد دا و چې ته به د همت خان پرده ساتې، او چاته به نه وایي چې همت خان د کلنګي چرګ غلا کړی.
سمه ده، زه خو به خولې ته دوه پاوه کلپ واچوم. خو
څه؟
خو دا چې زما د کلنګي چرګ بانګونه زما ګاونډیان نه اوري، نو دوی په خپله پوهېږي چې د عاشق کلنګي چرګ ګیدړ نه دی تختولی، مصیبت غلا کړی. او Thank you.
خانو گران اوریدن کو تاسو واوری دل چه شامس ناروخ شوائی وو او دی ناروغی لعملی داو چه آغا پا ناپاک زای او ناپاک اوبو که لو بکولی تاسو پوهی گی چه ککڑی اوبا دی بیلا بیلو مکروبونو کوروی او دوی پا که جوان کوی کلا چه ما شمان ککڑو اوبو که لو بکوی نو داغ مکروبونی ناروغ کوی نو دی دیل پارا چه ما شمان مو تل روغ ووسی او ناروغ نشی خپل ماشومان و پوهاوی سو پا ککڑو زایونو او ناپاکو اوبو که لوبی و نکڑی خو لماشومانو حیث کلا دی هاوی ماشوم توب ماخلی زکا چی ماشوم توب دی جواندانه تر طول خوگا دوروی ماشومانو تا وقت ورکڑی چی خپل ماشوم توب وکڑی زکا خو زوایم دی جواندانه پا دی لوی سفر که خپل ماشوم توب در سرا وساتی زکا لماشوم توب نپرتا عمر نه حسابی گی تربیا خاد او آباد وسی رختیامو پا برخا.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
پکو بکو باندن پوئی گی شپتر پکو سر سندکا جنائے لکا گنجائے چپ سر تارن لری داس دن وی خیال ملکا جنائے پغن غنو ستن ستنو بڑو لکا گزار کبھی لٹکا جنائے دن رو خزے بسن پتا لگی داچ حلک شی خزاؤنکا جنائے